ګامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو پسمبلختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خپلواک خبر اعلانو اتحادیه وای په پرلپسې ډول د خبر اعلانو د نیولو په تړه او شور اندېښنه لري د دغې ادارې دغې اتحادیې نن په ویلامې کې په پکتیا کې د آریانا تلویزیون د مقطع خبریال حبیب الله سراب او په ننګرهار کې د کلید راډیو د مسؤول فقیر محمد فقیرزی او خبریال جان اغا صالح نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بللې ده دا درې وړه خبر اعلان پرون نیول شوې دي طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی د افغانستان د خپلواکو خبر اعلانو اتحادیې له مسؤولو چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالستانو او رسنیو اړوند قضیې د رسنیزو سرغړونو د شکایتونو څېړنې کمیسون له لارې تعقیب او وڅېړي تر دې مخکې تېر یکشنبه په غزنی کې د باختر دولتي خبري اژانسۍ او خبریال سید واحد الله ابدالي هم د طالبانو له خوا نیول شوی و د افغانستان د خبري اعلانو مرکز وایي ابدالي په داسې تور چې د هغه په خبریالۍ پورې اړوند نه دی نیول شوی او ورڅخه پلټنې روانې دي د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده ښاغلی براون چې د برټانیې د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې پرون د بی بی سي له راډیو څلور سره په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له نړیوالې جزایي محکمې غوښتل هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقونو یې ظالمانه سرغړونه کړې ده طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته له شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه ورنه کړه او د دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې د روسیې په پرم ښار کې یوې محکمې لیکوال الکساندر نیکونوف ته براءت ورکړ د نیکونوف مدافع وکیل پرون ویلې محکمې د روسی لیکوال ته په ټولو لګیدلو تورونو کې براءت ورکړ دوه تیا کلن نیکونوف د روسیې د پوسټ په بدنامولو هغه وخت ورن شو چې په یو پارک کې د خپل کتاب د خرڅولو پر مهال یو کس سره د روسیې د پوسټ په خبرې وکړي هغه کس چې نیکونوف سره خبرې کړې وي پولیسو ته راپور ورکړ او ویل چې لیکوال د تسپارښتنه وکړه چې د اوکراین جګړې ته د نزیو پر ځای دی د اوکراین د جګړې په اړه د روسیې د سیاسي مخالفانو خبرو ته غوږ شي چې څه وایي لدی روس پلاتون کومندل شو د نیکونوف د کتاب د بیا داسې کارول شوې دي چې مخه د روسیې د پوز بدنامه ول دي پر اوکراین د روسیې لا يرغل روسه پر روسیې کې د پوتین ګډ سیاسي مخالفان ځپل شوی او زندانونو ته اچول شوی دي د امریکا د سافټویر لوی کمپنی مایکروسافت ویلي د سپتمبر د شمې ورخوا بعد روسیې د کمپنیو د فعالیت جواز نه وینې کړی د امریکایي کمپنی د خبره د ګیس په ولسمه د روسی ټلی ډیلی ایجنټس ته یو لیګل لیک کړی دا مایکروسافت په روسیې کې خپل فعالیت د 2023 کال په مارچ میاشت کې کله چې روسیې پر اوکراین غیر موجه يرغل وکړ و درو خو د هغو تولیداتو خرڅلاو ته دوام ورکړ چې لا د مخه پلورل شوی و په اصل هاول ویډیو کمپنی و پر اوکراین کې د روسیې له يرغل وروسته په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درول او د افغانستان سنگین وزنه تکواندو کار علی اکبر امیری نن د جنوبی کوریا په نړیوالو آزادو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلی امیری له کاناډا، قزاقستان، جنوبی کوریا او نایجیریا څخه د خپل سیالانو په ماتولو سره وکولې شو چې په دې سیالیو کې د نمرې لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي د هغه روستي سیالي د هغه روستي سیال سیال له نایجیریا څخه عبدل اوسوفو چې د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2014 کال د اولمپیک سیالیو نائب قهرمان دی په دې سیالیو کې د نړۍ اتسابان دی 1500 شل تکواندو کارانو ګډون کړی و تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو د د امریکا د سولې انسټیټیوټ وای په افغانستان کې د ککنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې نوره ډیره کړي. دا چې په دې اړه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په دې راپور کې نور څه ویل شوي دي وړاندې درڅه په راپور کې تفصیل لرو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال په زرهاو افغانان له پاکستان، ایران او افغانستان راغلي دي.
له باندېانو د کمیسون سره په همغږي او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه باندېان له ایران هوا څخه را انتقال شوي دي. همدار از د نورو باندېانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
د چې په دغه میاشتو کې څومره افغانان له پاکستان افغانستان ته بیرته راغلي دي په دې اړه به هم درته وروسته تفصیل لرو. دا به هم واورئ چې په کونړ کې د فقر او بېوزلۍ په وجه باندې د خوار ځواک ماشومانو شمېر ډېر شوی دی.
زکه نن کله لک مراوسته دا نه غس بیکاره دل کارت له ساس کړه د دریم کارت او چریش مزه پنځل لسره ځل کارت نه والی کن چالو کړه تیر بیر نه کارت واری بچی پنځل لسره بعد بیر اړو
د نړۍ مسایل ته به هم تم شو ملتیا مخواړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. د انسټیټیوټ د طالبانو له حکومت د دوو کلونو په تیریدو نوي ټکانونه د افغانستان اقتصادي کمزوري کوي. په نوم پیو راپور کې وړاندوینه کړې ده چې د اقتصادي کړکېچ او بېوزلۍ له امله ښایي بهر ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ لا پسې چټکه شي. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د دوه کلنې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په خپل یو راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له ناڅرګند وضعیت سره مخ دی او د حالت په دې هیواد کې لوږ او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې ډېرې کړې دي. د انسټیټیوټ د طالبانو له حکومت د دوو کلونو په تیریدو نوي ټکانونه د افغانستان اقتصاد کمزوري کوي. په نوم په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښ بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې وړاندوینه شوې چې د اقتصادي کړکېچ او بېوزلۍ له امله ښایي بهر ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ لا پسې چټکه شي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د تمې خلاف د ځینو ستونزو سره سره د افغانستان اقتصاد ښه مدیریت کړی او په دولتي ادارو کې د فساد مخه نیولې. خو په راپور کې دا شوې چې طالبان د خپل حکومت د بقا او پیاوړتیا لپاره کار کوي نه د عامو افغانانو د سوکالۍ لپاره، ځکه د راپور په ټکو دغه ډله په زور واک ته رسېدلې. راپور دغه شان وایي د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکو کې له نوو ستونزو سره مخ کی. راپور دغه شان وایي د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکو کې له نوو ستونزو سره مخ کیدونکې دی. په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د لومړۍ میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څنګه سره خراب شي. په راپور کې راغلي چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. راپور وایي دغه شان د کوکنارو د کښت بندیز به په دوهم کال څنګه عملي کیږي او دا چې آیا طالبان به پر ښځو محدودیتونه لا پسې ډیر کړي او که په دې برخه کې به مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي که څه هم د افغانستان د ناخالصو تولیداتو اندازه لګول سخت خو اټکل کیږي چې د 2021 کال له سقوط وروسته د افغانستان د ناخالصو تولیداتو کچه 40% راکته شوې چې په دغه بېوزله هیواد کې لوږه او محرومیت نور هم زیات کړي. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان د خپلې سختې بېوزلۍ او بیکارۍ کیسه کوي. د ختیځ ولایت ننګرهار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت بیخي بې نهایت زیات خراب شوی دی. کله وړه په قرض راوالو، کله وړې په قرض راوالو، کار روزګار نشته دی، وضعیت داسې دی. نو شته وضعیت بیخي خدای شته چې ټول خلکو ته رواني تکلیف پیدا کړي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي نوروز هم له بیکاری سر ټکوي.
دا هفته یو ورځ کار گیر بیا
اونۍ کې یو ورځ کار وی نور نه وی. دا یوازې په مانه ده چې زه وایم زما وضعیت خراب دی. د ټولو همدا حال دی. امنیت ښه دی خو بیکاری بیخي زیاته شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو رئیس چې نږدې دوه کالې پوره کیږي په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری په بېساري ډول زیاته شوې. تیر ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې لسو کورنیو نه د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوګو ویده کیږي. لدې وړاندې د تیر چهارشنبه پورز د ناروی د کډوالو شورا ویلي و چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د خورځواکۍ وضعیت استراري حالت غوړه کړي چې اوسمهال 15.2 میلیون افغانان په لوړه کچه د خوړو د نخوندیتوب سره مخ دي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې لپاره پر طالبانو فشار راوړي. د یاد سازمان د افغانستان څنګه څېړونکو فرشتي عباسي د تیر د دغه پنځمبه پور ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو مشرتابه باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین زیاتوالی او بشري حقوقو نقضول مسؤل دوی دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبان حکومت د دوه کلنۍ واکمنۍ په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو مشرتابه باید پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالی او د بشري حقوقو د نقضولو مسؤل دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک نشي کولای بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او په دغه هیواد کې تر بل هر وخت بشري حقونو ته درناوی کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان څنګه څېړونکي فرشتې عباسي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په تیرو دوو کلونو کې د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي. د طالبانو حکومت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې هره ورځ د ښځو پر حقونو لا زیات محدودیتونه ولګول شي. د نوموړې په وینا نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. میرمن عباسی زیاتوي
ماز جامعه جهانی میخوایم کې طالبان را
مونږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان د بشري حقونو د نقصولو لپاره تر فشار لاندې راولي او په دې وضعیت کې د دې لپاره چې د افغانستان خلک خپل بنسټیز حقونه ترلاسه کړي او د افغانستان ښځې د کار زده کړي او د آزاد تګ راتګ حق ولري د افغانستان ښځو تر څنګ دی ودرېږي او ملاتړ دی وکړي.
افغانستان به سنځنه افغانستان حمایت کړه.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د پنځمبه پورس پام دی اړه یو راپور خپور کړ چې په کې راغلي د لسیزو جګړو اقلیمي ستونزو او پراخ بیکاری ترڅنګ په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر حقوقو سخت بندیزونه په افغانستان کې د خوراک د نخوندیتوب له عمده لاملونو څخه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاته کړې چې مرستندویه هیوادونه باید د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو له پیاوړي کولو پرته د اوسني بشري ناورین د کمولو لارې چارې ولټوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو پخواني امنیتي پوځیان او د وسلوالو مقاومت د ډلو غړي او یا هم ملاتړ نیولې شکنجه کړي او په خپل سر یې اعدام کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې د افغان کډوالو مسله مطرح شوې او ویل شوې چې زرګونه افغانان چې له هېواده تښتېدلي په دریو هېوادونو کې له سختو شرایطو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت پر سیمه ییزو رسنو له تسلط او د نړیوالو رسنو د نشراتو له تړلو وروسته په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعال رودا بفروتن وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه خپاره شوي او پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنې شوي خو په عمل کې دا کار نه دی ترسره شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د مالی مرستو مذاکراتو او د ډیپلوماټیکو خبرو بندول کولای شي هغوی منځوي کړي او دا یوه لاره ده چې پر هغوی فشار راوړي څو نړیوالو قوانینو ته سر ټیټ کړي او د خپلو پرله پسې زیاتېدونکو تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شريعت په چوکاټ کې خوندي دي او پرته لدې چې د خزو حقونه په اړه په خپل دریس کې بدلون راولي ویلي دي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او په دې برخه کې فشارونه کومه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او پوهنتون ته هم نه پرېښودل کېږي. ښځې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي او په دې وروستیو کې ښځینه سینګارتونونه هم تړل شوي دي. د طالبان حکومت ښځو ته له شرعي محرم پرته د لرې وطن پر سفر هم بندیز لګولی او دوی تفریحي ځایونو، ښځینه حمامونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال یوازې 400 افغان بندیان د پاکستان او ایران له زندانونو راخوشي شوي او بیرته خپل هیواد ته رسانه شوي دي. تفصیل په راپور کې.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 400 افغان بندیان راخوشي او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا خبرې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمري په 13مه نیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همداراز له بندیانو د کمیسون سره په همغږۍ او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همدارس د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
نو موري دغه شان ویلې چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړی چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړ شوی افغانستان ته انتقال شوی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه شان تیر کال 925,509 اتیا کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستان شوي دي، خو په خبره له هم 1,000,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نوموړي دا ونویل چې دا کډوال په خپل خواخ ستان شوي کې د کوربه هیوادونو لخوا په زور ستان کړل شوي دي. په دې وروسته کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغوی چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زور خپل خواورو وېستلي. پر افغانستان طالبانو واکمنې دوه وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو چې په دوی کې ډیر شمیرې په پاکستان، ایران او د ایران لارې ترکی او نورو هیوادونو کې واړول. څول دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځانو پوسی. دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کې دوه لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رابطه ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې د نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه د تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبوره شوم چې ما کډه وکړم پاکستان ته. زه 2000 روپۍ کرایه ورکوم. دا د دوه میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکا او ما سره دا کرایه نشته چې زما ته ورکوم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه نه ده چې زه ونه جوړم. ټول شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه جوړم. چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوي ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دای هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي رابطه وویل.
مشکلات خود روانی اکم بیشتر بود در جامعه ترکیه مبشر اک شرایط بد زندگی داشته بود. شما
په ترکیه که زما لپاره روانی ستونزی دیری وی دیر بد حالت می تیر کرد. سر لده چه اسناد هم ولری پولیس دی یواش با دوش بی بندی کوی، انسانی ارزخ دیده بخولاندی کوی. مجبور شم راغلم. ما ویل چه و ماری و چه روڑی هم ولرو کافی ده، خو از دلتا هم جوان نکیگی زکا کار اصلا نشتا.
دیدی افغانانو ستونزی مدی طالبانو کمادی کدوالو او بیر تراستاری دون کچارو دی وزارت لوایند عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو د راپورت ترخ پرېدو پورې ځواب رانه کړ. خو د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې 2.3 میلیون زیاتو راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیواله مسله راوخلو د اوکرين په پلازمینه کیف کې ور بیا د څو چاودنو غوښتنې ورېدل شوې دي. د اوکرين چارواکي وایي د یو ماشوم په ګډون ځینې ملکیان د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د اوکرين د پلازمینه کیف شاروال ویتالی کلیچکو د دغه شار له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په خپلو پناه ځایونو کې پاتې وي. د کیف دفاعي چارواکو ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاه فعاله ده. تر دې مخکې د اوکرين پوځ راپور ورکړی و چې روسیې د کینجل راکټونو په ګډون پر کیف تر ژغ چټک توغندي ویشتلې دي. د کیف شاروال ویلي چې د یو لګیدلې توغندي ټوټې د ماشومانو د یو روغتون په انګړ کې لویدلې او ځاني او مالي زیان نه دی اړولی. خو د اوکرين په لویدیز اووانو پرانکیوس کې د روسیې په راکټي حمله کې یو اتکلن ماشوم وژل شوی دی. اوکرایني چارواکو ویلي چې د روسیې یوې بی پیلوټ الوتکې نن په بوریسلاو ښارګوټي کې د خرسون سیمې د بشري مرستو د ویش پر یو مرکز حمله کړې، خو د احتمالي زیانونو په باب څه نه دی ویل شوی. د خارکیف سیمې والی اولاسین هوبوف نن ویلي د روسیې په یو هوایي حمله کې دغې سیمې ته نږدې یو کور په نښه شوی او په نتیجه کې یوه 60 کلنه ښځه وژل شوی او یو 60 کلن سړی ټپي شوی دی. د اوکرين د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې روسي ځواکونو د بخمود په کوبیانس کې د ناکامو تهاجمي عملیاتو اقدام وکړ. دغه دفتر دغه راز ویلي چې د اوکرين پوځ د دغه هواد د جنوب په ملیتی پول او بردیانس کې خپل تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پر اوکرين د تازه حمله راپورونه داسې وخت ورکول کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې له کانګرس غوښتنه کړې چې د اوکرين لپاره د څبان د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او بشري مرسته تصویب کړي. د دې ترڅنګ د روسیې دفاع وزارت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه چې په مسکو کې د یو نامشخص هدف پر لوري د تک په حال کې و وشتل سوی او نسکور کړی سوی ده. د مسکو شاروال سرګی سوبیان ویلي چې د الوتکې ټوټې د مسکو په شمال ویدیس کې لویدلې او چاته د سر او مال زیان نه دی اړولې. مخکې راپور ورکول سوی و چې د مسکو ونوکو هوایي ډګر او د مسکو په 150 کیلومتري کې کالوګا هوایي ډګر د هغه څه له کبله د لنډ وخت لپاره تړل سوی چې چارواکو د یوې مشکوکې بی پیلوټ الوتکې الوتنه بللې ده. دواړه هوایي ډګرونه بیرته پرانستل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ختیځ کې به کونړ ته ورشو. په کونړ کې روغتیایي کارکوونکي وایي په دې ولایت کې د شټور بته او بیروزګارۍ په وجه د خوارزواکو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل سیمې څخه په دې راپور کې اورو.
دا د صدابات په مرکزی روختون کې د خوارزواکو ماشومانو د درملنې او پالنې جلا شل بستریزه څنګه ده چې اوس مهال په کې شاوخوا 13 ماشومان بستر دي. د یادو ټول ماشومانو وزنونه په نشت حساب دي او بدنونو پسې پوستکي وچ شوي دي. بس پرې خپل خوارزواکو شپږ میاشتنی ماشوم د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره روختون ته راوسته وایي.
زګرل کندالک مراوسته دا نه غس بیکاره دل کارت له ساس کړی دا دریم کارت او چریش مزه پنځل لسره زل کارت نه والی کان چالو کړی تیر بیرنه کارت واری بچ کې پنځل لسره بعد بیرار مو بیراله بی.
د یاد روختون مسول ډاکټر مولادا دوی په روختون کې د خوارزواکو ماشومانو د درملنې لپاره پورا سانته وی شتون لري.
او هغه ټول وسایل چې د شلي سولټاکسین ناروغانو درملنې لپاره کاري کې په اسداباد روغتون کې موجود دي. هغه درمل چې په اسداباد ولایت روغتون کې د ماشومانو د درملنې لپاره استعمالیږي، مثال په ډول باندې 700 یاري ټویب په درملنې کې کوم خاص مشکل نشته دی. دلته څومره ماشومان چې دلته بستر کېږي زموږ ان شاء الله د درملنې هغه وختم چې دی هغه ښه دی.
کونړ کې د خوارزواکي پروګرام مسول ډاکټر شهاب راته وویل د خوارزواکو ماشومانو د درملنې او بستر لپاره د مرکزی روغتون په ګډون 4 مرکزونه لري او په شپېتو کلینیکونو کې ورته خوراکي توکي او درمل ورکول کیږي، خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د خوارزواکو ماشومان شمیر زیات شوه دی.
څلور سنټر موږ لرو، یو په خاص کونړ ولسوالۍ کې ده، یو په څوکۍ کې ډی ایچ کې یو سنټر لرو موږ، او یو په شپخانه کې ده، یو په ماڼوګي کې. نو څلور سنټر لرو د بستر تداوی لپاره، او باقي منده د شپېته کلینیکونو کې او اتلس موبایل ټیمونو کې. په دې ټولو کې موږ هم متوسط او هم شدید د دواړه سوی د غزي چې ده، هم د ماشومانو هم هغه میندې چې هغه حامله او شیدو ورکوونکي دي، د دې تداوی ترسره کوي. سوی د غزي کچه چې موږ څومره ګورو نسبت تیر کال په پرتله باندې سکه مسره سوی د غزي کچه مخ په زیاتېدو باندې دا لوړه روانه ده.
ډاکټران میندو ته توصیه کوي چې باید خپل ماشومان ته تر لومړی شپږو میاشتو پورې خپل شیدې ورکړي، او له هغې وروسته د شیدو ترڅنګ نرم خواړه هم ورکړي چې دا شیان د ماشوم د بدن په وده او له خوارځواکۍ ژغورلو لپاره اړین دي. په کونړ کې د خوارځواکو ماشومانو د زیاتوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره ډیری کسان بیروزګاره شوي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، او د ستونزو له نورو زیات اغیز په میندو او ماشومانو کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال بیا وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د کندوز یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د بڼوالانو په خبره تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې راتګ سره د بادامو ونې یخ وخلې، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. 50 کلن امین الله د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو 200 ونې لري. هغه وایي هر کال له یوې ونې څخه 15 منه بادام ترلاسه کول، خو سږ کال له یوې ونې یو من بادام راټول کړي دي.
نسبت پروسه کال نه سږ کال بادامو حاصلات د 100% نه شاید 10% بادام حاصل کړي، ولې چې یو خاک باد شو، هغه کې ډېر تاوان ورسو بادامو ته، او یخ مو وه، د واوره وشله بې وخته، دا بادام لږ خراب کړل. تقریبا 80% بادام یې د بنده ویوړل.
د یاد ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو بڼوال جان محمد آزادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په بازار کې د بادامو نرخ ښه دی، خو حاصلات خوند نه لري.
پروش کال چې واشنه ښه حاصلات کړی و بادام، او سږ کال حاصلات کم دی، بیخي کم دی. اشنه اوس خلکو هم کم کړي دي، اشنه خرطو پروش هم ښه دی، لیکن سږ کال بادام بیخي کم دي. دا ورور چې دا سږ کال واورو یخ ولا یخ بندي زیاته وه، دا ګلان کې و یخ چې ولا هغه یخ ورور غنم هم د بینې وړل، دا حاصلات هم د بینې په پتاغ باندې حاصلات کم شو.
د کندوز ښار یو وستونکی عبدالودود چې له شل کالو راهیسې په یاد ولایت کې د بادامو د پیرو پلور کاروبار کوي، دی وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو نرخ لوړ دی.
خاطر کې اوس 60 بود زمستان، بعض حاصلات یک ذره کم شده.
د ژمي په موسم کې د بادامو ونې یخ وهلې، او د ونو د ګل پر مهال د دوړو او خاورو طوفان د ونو ګلان له منځه یووړل، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. اوس یو من بادام له 2500 نیولې تر 15200 افغانیو پورې قیمت لري.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی.
حاصلات بادام نسبت به سال گذشته بد باختانه بگیم که به اثر
له بعد مرغه د ژمي په موسم کې یخی هوا د بادامو باغونو ته سخت زیان ورساوه، او سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی. یخی هوا نه یوازې د بادامو حاصلات له منځه وړي، بلکې د بادامو ونې هم وچ کړي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندوز کې پر 6212 هکتار ځمکه د بادامو باغونه موجود دي. تیر کال د یاد ولایت د بادامو له باغونو څخه 8415 ټنه حاصل ترلاسه شوی وو، خو سږ کال د حاصلاتو کچه 5090 ټنه اټکل شوې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹول کارکنک اور دنگ سلامون علیہ کی ہل احترامات وران کوم. زی شعیب خبر کوم نکلنا ولایت سہ ازمار اسلامی امارت سہ دا وختنا چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړی دی. د خود دې غریب اولس هیڅ واره ناراضی، او تذکرہ بیا داس یو ضرورت دی چې دینه څو خلاصې دې نشي او دای په مکالب کړي اوس په سره تذکره باندې سیم کارت هم نه ورکوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیه کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیه 100 افغانۍ وه، اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوي. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی نو بیا ولې تذکرې بیه دونه لوړه شي؟ په دې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیه ټیټې کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د مسلمانو ورسیږي. زما نوم ګلاب خان اکمل ده، د پکتیکا ولایت وظیفه او سوالی د پتنې د کلی یم. غوښتنه مو دا وکړه د مو پیغام چیرې نشر شي، دغه د وظیفه تروی وړ ممې د ټلیفوني خادي ډېرې وختې منظورې دي. د وزارت لخوا یې مکمل کار خلاص ده. دلته ولاکه چې ریاست کې څه ستونزه ده او که په شرکت کې ده. دا سرحدي ولسوالۍ دي، غرنی ساحې دي، مجاهدینو هم غټې ستونزې دي، د عوام هم ستونزه ده. که دا زموږ پیام نشر شي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملمه د ازادۍ رادیو د مرکو د زنګړی لړۍ پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورسول لاندې خبرونه ده. د افغانستان د خپلواک خبریالانو اتحادیه وایي په پرلپسې ډول د خبریالانو د نیولو په تړاو ژور اندېښنه لري. د دغې اتحادیې نن په ویلامیا کې په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون د مقطعي خبریال حبیب الله سراب او په ننګرهار کې د کلي راډیو د مسؤول فقیر محمد فقیرزي او خبریال جناغا سالی نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بللې ده. دا درې وړه خبریالان پرون نیول شوي دي. طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. له دې مخکې تېر یکشنبه په غزنی کې د بختر دولتي خبري اژانسي او خبريال سيد واحد الله ابدالي هم د په بخښنې سره وحدت الله ابدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي ابدالي په داسې تور نیول شوی دی چې د هغې په خبريالۍ پورې اړه نه لري او پلټنې ترې روانې دي. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو او ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو ستره سرغړونه کړې ده. ښاغلی براون چې د برېټانیا د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې، پرون یې د بي بي سي له راډیو څلور په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد جنایت سره تشبیه کړی دی. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له نړیوالې جزایي محکمې وغوښتل چې هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقونو ظالمانه سرغړونې کوي. د امریکا د سافټویر لوی کمپنۍ مایکروسافټ ویلي د سپتمبر له 10مې ورخوا به د روسیې د کمپنۍ د فعالیت جواز نوی نه کړي. دغه امریکایي کمپنۍ دا خبره د اګست پال 11مې د روسیې ټیلی ډیلی اژانس په یو لیکلي لیک کې کړی ده. مایکروسافټ په روسیه کې خپل فعالیت د 2022 کال په مارچ میاشت کې له کله چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ ودراوه. او د افغانستان سنگین وزن تکواندو کار علي اکبر امیری نن د جنوبي کوریا په نړیوالو آزاد سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویل چې امیری له کاناډا، قزاقستان، جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپل سیالانو په ماتولو سره وکولای شو چې په دې سیالیو کې د نمړي ځل لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي.
د آزادی ملما
د آزادی ملما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړی کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګلی رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعا پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف همدغه و چې په افغانستان کې ټولې ښځې د خپل ټولو حقوقو څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وی، او یا هم بیخی خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلوده، نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې لودې په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تابنده انسان زوري از ما په رقم یو انجلی چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تابنده زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یا د نن په افغانستان کې زما همکارانی نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي دغه سر چې په تماس کې هم دغه د وضعیت څخه خبرې ژم تابنده زوروي می نه یوازې چې موږ زو ری روحی او همدارنګ ذهنی وضعیت زموږ ورستربل تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کله کار کړي، شل کله درس ویلي او کار کړي او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړي وو، نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي تابن دغه به څومره روحی وضعیت او ذهنی وضعیت خرابې. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان شزي خاصتن افغان انجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډیپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان انجونې په ډیپریشن باندې اخته دي چې دا خپل انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پراته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړي چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعا مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بې سوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د ننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډیری د ماشومانو هغه ګردی او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسیدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان کې اقتصادي وضعیت، بشري بحران هغه خپل آخري اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوی وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ، فکر کوئ چې داسې کوم اورګان ستاسو چې ستاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان ستاسو چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان ښځو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغان ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې د نن په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد ستا چې نجونې حتی مکاتب ته نیسي تلای. ځینې قوانین ستا، نړیوال قوانین ستا چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي، او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوي. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده، چې د ښځو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقي چې سوی دي په هغه کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کېدای سي د پردې تر شا ځینې موافقي سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان، ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی، دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر، زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرښې چې وي د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې کم که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجع کیږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث سو چې طالبان واک ته ورسیږي. نو مسؤلیت دوی ته راجع کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي، او د دې اوسنی وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته، ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترین او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري شل کاله دغه ځوانان زحمت ویستې، درس وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلکو، دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استسوي دي، نو هغوی په دې کوشش کې دی چې له وطنه ووزي، ځکه وظیفه نه یي، کار نه یي، ناامیدي یي، نو د کور نفقه سوکور ته برابروي، نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، د هغه په خاطر له افغانستانه ووزي. نو دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي، دوی ټول شیان بیرته صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېریو د دلته په اروپا کې خو د ډېریو د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښيي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ژغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتی نسی، ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلیي، دې لپاره باید حل لار پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي، یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستي مورد کې په جرمني کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و، نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ، د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامیږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وژغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغانو ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي، پر سټیج وژغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وژغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان، په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې، خبرې اترې، چې څوک ورسره وژغېږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان او شوز لپاره د افغان جنو لپاره اوس فعلا لومړی ته هغه د شومنځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړی توپ دی، ځکه افغان جنې څو میلیون جنې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتبو ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا و. زیاتره استادان د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت او په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی و یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لری پرتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمه چې دوی په واک کې وو هم دغه پالیسی یا هم دغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلاً هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکراً په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا دیرش ورځې د مخه وفات سو. ما ونه سوای کولی چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت د لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، دلی تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوئ، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وې، اوس هغو نارینهو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډیری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډیریږي، جبري ودونه ډیریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډیریږي. ډیری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې په هوای پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو. دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کښېنول شوي.
او په اخر کې ډېر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ همدغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت په دغه سې پاتې کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزه دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزه دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې حتما ورځ ته، هر تیاره پسې رڼا سته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، د یو این ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا د څو وخت نور هم چې دوام وکړي، د دې لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک برته د دوی په وړاندې درېږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی، دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شپې زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.